افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم. د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ازادي رادیو مشرتابه له افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې رادیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تامین شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماتیک پرسونل د هر حملې په وړاندې خبرداری ورکړ. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 340 میلیارد ډالرو هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړه چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړې وه. بشپړ خبرونه. د ازادي رادیو مشرتابه له افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې رادیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تامین شي. د ازادي اروپا ازادي رادیو سرپرست مشر ډیزی سنلر ښاغلي غنی ته د یو لیک په استولو په هلمند کې خپل خبریال الیاس دایی وژنه یاده کړې چې غږ د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چپ کړی شو چې افغان ولس ته رښتیا ونشي رسولی. ښاغلي سنلر د دغې وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې، خو وایي په دې اړه ورسره هېڅ کوټلي معلومات شریک شوي. په لیک کې دغه راز په افغانستان کې د ازادي رادیو د دفتر مشرتابه او کارکوونکو ته د روانو ګواښونو یادونه هم شوې چې اټکل دی پر روانو اونیو او میاشتو کې لاړ ډیر شي. ډیزی سنلر ټینګار کړی چې د 2013 کال په کابل کې په غبرګو انتحاري حملو کې د دریو همکارانو له بایللو سره سره هم ازادي رادیو د افغانستان خلکو ته د رښتیا او د رسولو برخه کې خپله دنده پرې نه خوده، او اوس به هم د خپلو ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره خپل ټول وس کوي، خو وایي په یوازې سر بریالی لیکېدای نشي. د ازادي اروپا ازادي رادیو مشر ولسمشر غنی اڅولای چې خپل امنیتي ځواکونه او پولیس د ازادي رادیو د خبريالانو د ورستوي وژنو پلټنې محاکمې ته د وژونکو درونی او د نورو دغه ډول پیښو مخنیوي ته وګماري. ډیزی سنلر د خپل لیک په پای کې اندېښنه ښودلې چې کدا سې ونه شول ازادي رادیو ته به ناشونی شي چې د تیرو شلو کلونو غونډې په سرلوړۍ میړانه او اغیزمنتیا د افغان ولس خدمت وکړي. د هالند دفاع وزارت خپل هیواد له څارنوالانو غوښتي دي چې د افغانستان وروزګان ولایت کې له بشري حقونو څخه د هالندي ځواکونو د احتمالي سرغړونو پلټنې وکړي. د هالند دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ وروسته تر دې د اعلان وکړ چې یو هالندي سرتیری سروي هولس کنټور پورې کړ چې په 2008 کال کې په چوره ولسوالۍ کې د خلکو پر کورونو د درنو وسلو ډزې وکړې. د دې پوځي په وینا پر دې کورونو د توپونو د ډزو امر یوازې د طالبانو د مخابراتي مکالمې د اورېدو په اساس دوی ته ورکړل شوی و چې ښایي په دې کلي کې ملکیان وژل شوي وي. د هالند صدراعظم مارک روتي تېره میاشت ویلي و چې داسې هېڅ نښه نشته چې هالندي عسکرو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونې کړې وي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماتیک پرسونل د هرې حملې په وړاندې خبرداری ورکړ. ولسمشر ترامپ په یو ټویټ کې دغه خبرداری څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کېږي په عراق کې د ایران ملاتړې ملیشیې به په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروستي څو توغندوي بریدونه کړي وي. دغه خبرداری دغه راز وروسته تر دې ورکول کېږي چې امریکا د ملي امنیت چارواکو په غونډه کې د یو لړ انتخابونو وړاندیزونه چمتو کړل چې پر اساس یې ولسمشر کولی شي په عراق کې د امریکا پر ګټو د هرې احتمالي حملې مخه ونیسي. له څو اونیو رئیس امریکایي چارواکو دا خبره کړې چې احتمال شته چې ایران یا په عراق کې ملاتړې ملیشي د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د 2020 کال د جنوري د درېیمې د هغه برید د غچ لپاره حملې وکړي چې په نتیجه کې د ایران د قدس د ځواک مشر قاسم سلیمانی او د عراقي ملیشي یو شمېر مشران وژل شوي وو. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 340 میلیارد ډالرو هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړه چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړې وه. ډونالد ترامپ وویل دغه بودیجه یې ځکه ویټو کړه چې پکې د ملي امنیت لپاره مهم اقدامات نه وو شامل. نوموړي د استازو جرګې غړو ته په یو پیغام کې ویلي چې دا د چین او روسیې لپاره ډالۍ ده، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ډونالد ترامپ همداشان په دغه بودیجه کې له هغو شرطونو سره هم مخالفت څرګند کړی چې له افغانستان او جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر واک محدودوي. ترامپ اعلان کړی چې په افغانستان کې به د روان کال د جنوري تر نیمایي پورې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړي. په اوس وخت کې په دې هېواد کې د امریکایي ځواکونو شمیر شاوخوا 4500 دی. ټاکل شوی چې د امریکا د کانګرس دواړه جرګې راتلونکې اونۍ د ولسمشر ترامپ د ویټو د ردولو لپاره غونډه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون شپږ نور کسان هم وبخل چې د هغه د انتخاباتو د کمپاین پخوانی مشر پاول منافورت او د هغه د زوم پلار چارلز کوشنر هم پکې شامل دي. ترامپ چې د جمهوری ریاست ختمېدو ته یې څو ورځې پاتې دي، تر دې یوه ورځ مخکې 15 نور کسان هم بخښلي وو. منافورت د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي مفتش د څېړنو په نتیجه کې په څه باندې اوو کلونو بند محکوم شوی او د ترامپ د زوم او ځانګړي سلاکار جارید کوشنر پلار ته هم د مالیې د درغلیو په ګډون د ځینو نورو مواردو په خاطر د 2 کلونو بند سزا ورکړل شوې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړی دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل چې د خبرونې ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به په افغانستان کې په تیر بیا په کابل کې د وروستیو هدفي وژنو موضوع راواخلو، او دا چې ولې په دې وروستیو کې دا ډول حملې زیاتې شوې د امنیتي او دفاعي چارو له یو کارپوه سره به وغږیږو. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې په هڅو کې خپل ونډه په بشپړ ډول ادا کړي. په ورته وخت کې یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په افغانستان کې د اور کم غوښتنه کړې ده. ویلې دي چې تر 2 اونیو په لنډه موده کې تمه ده چې د سولې مهمې خبرې پیل شي، نو هدفي وژنې او شخړې باید راکمې شي. احمد شیبری نور جزئیات اوروي.
ناتو ملګرو ملتو په کابل کې ورستوي هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي سټیفانو فونتیکورفو په ټویټر کې په کابل کې د ملکیانو پر ضد ورستي بریدونه خندلي او لیکلي دي چې طالبان باید سولې ته د فرصت ورکولو لپاره خپل ونډه په بشپړ توګه ادا کړي. په کابل کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یوناما بیا په یو بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ خبر کړ، ویل دي چې ملګرو ملتونه د تاوتریخوالي د دوامدار کموالي په اړه یو څل بیا خپل غوښتنه تکراروي او د سولې د مهمو خبرو اترو لپاره چې ټاکل شوې ده د جنوري په 15 مل سره پیل شي، باید د انسانانو ژوند ته پاملرنه وشي. د ریټرز اژانس په وینا په تیرو 2 میاشتو کې تر 100 ډیر کسان په کابل کې وژل شوي دي. طالبانو په دې ښار کې د ترسره شویو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د کابل د ښار د امنیت چارې ولسمشر اشرف غني خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته د نږدې 2 میاشتو راهیسې سپارلی دي. د لومړي مرستیال د دفتر د اطلاعاتو او رسنیو د برخې مسؤل رضوان مراد ازادي رډو ته په خبرو کې دا ومنله چې لا هم په کابل کې ترورستي بریدونه کیږي او د ماینونو چاودنې دوام لري.
اما که چیرته د افغان امنیتي ځواکونو وروستي عملیات او وروستي قاطع اجرات نه ونو، هغه څه چې دښمن د افغانستان پلان کړي هغه به په کابل کې د دې حملو څو چنده زیاتوالی خلکو لیدلی وای، زیات وحشت به لیدلی وای. د یو پر ځای به 15 حملې کېدې او د 3 چاودنو په ځای به 15 چاودنې کېدې.
ښاغلی مراد داونه ویل چې دا دښمن څوک دی، خو اشاره یې طالبانو ته او د کابل اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت تشوالي لپاره به په لنډ وخت کې ډېر تغیرات راشي.
د دښمن دا هڅه چې کابل کې هر ډول هدف په نخښه کړی ترڅو د خلکو اسهان مخشوش کړي او هغه هدف چې د دوه له تړون روسته لري هغه تر لاس کړي، د هغه د مخنیوي لپاره هڅه روانه دي.
د ناتو ملکی استازي په خپل ټویټ کې ویلي دي چې ناتو له افغانانو سره د ترهګرۍ پر ضد ولاړ ده او د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې دا بې معنی شخړې پای ته رسوي. په کابل کې د تازه هدفي وژنو په ترڅ کې پرون د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د ناپیژاندو وسلوالو له لوري ووژل شو، او تر دې یوه ورځ مخکې په دې ښار کې د ښځینه ډاکټرانو په ګډون 15 روغتیا پالانو د چاودنې پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ.
و امر دل چې ناتو او ملګرو ملتونو په کابل کې ورسته یو هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه. د هغې خارچې د امنیتي چارو مسؤلیت له شاوخوا 2 میاشتو رئیس د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ته سپارل شوی دی. لکابل د امنیتی او دفاعی چارو پو او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وین جنرال دولت وزیری هم د تلیفون په لیکه راسره وصل شوی دی. وزیر صاحب خبرونه ته خراغ لاست.
السلام علیکم صاحب ستریمس.
وزیر صاحب ستاسو په نظر د دغو هدفی وژنو تر شا څوک لاست لري؟
دا اساسی خبر ادا سده چه په افغانستان کې خو برسیره د طالبانو نورې تروریستي ډلې فعال دي، او د دې تر څنګ هغه ډلې ټپلې چې نه غواړي په افغانستان کې سوله ټینګه شي او په جګړو کې خپل ژوند ګوري، په جګړو کې خپل منفیات ګوري، په جګړو کې خپلې ګټې ګوري، هغه حلقې کوښښ کوي چې په افغانستان کې یو داسې حالت رامنځته کړي چې سولې ته موږ ونه رسیږو، سولې په مخ کې خنډونه دوی جوړ کړي. نو دا ټولې چې سره راټولې کې دغه روسي بریدونه د همدغې لپاره دي، کنه وی خو یوازې طالبان په ځینو برخو کې مسولیت هم نه مني په خپل غاړه باندې، خو کچېرې طالبان دا بستر جوړ نه کړي بیا دا نورې تروریستي ډلې هم نشي کولای چې دا بریدونه ترسره کړي. نو طالبان کوښښ وکړي چې دا ټول مسولیت په خپله غاړه وانخلي، ور باندې وکړي تر څو چې نورو تروریستي ډلو ته یا نورو هغه ډلو ته چې هغوی د موقع نه استفاده کوي، یو مافیا دي یا د مواد مخدر کسان دي یا اختطافچیان دي یا د ځمکو غاصبین دي، هغوی هم موقع ورته مساعده نشي چې دغه ترورونه وکړي او یا مثلا ګډوډي رامنځته کړي او یا امنیت خراب کړي.
یو خدای غوښتنه د وزیر صاحب چې تاسو او نور اړخونه له طالبانو کوي، بل مسؤلیت د افغانستان دولت یا حکومت راځي کیږي چې تر خپل کنټرول لاندې هغه هم په مرکز کابل کې دا ډول حمله زیاتیږي چې ډاره ویره خبره کړي په دې ربیا مدني فعالانو د رسنیو په کارکونکو کې. فکر نه کوي چې د دوی مسؤلیت نه دی چې باید د خپلو دغو فعالانو ژوند خوندي کړي؟
کاملا د افغانستان حکومت او دولت په دې کې هڅې کوي، ما ته خپل باندې معلومه دي چې ډېر زیاتې هڅې کوي. اول خو دا لومړی معاون صالح صاحب د سهارنۍ غونډې چې دي فقط همدې په خاطر دي چې په کابل کې کاملا امنیت ټینګ شي. زه تاسو ویلې شم لکه چې صالح صاحب نماینده مو ویلې، هغه د مطبوعاتو مشرې مو ویلې چې دلته کدا دوی د هلې ځلې نه وې، دلته به ډېرې وینې توی شوې وې او ډېره ګډوډي به رامنځته شوې وې. خو سره د دې نه د دولت لپاره په کار دی چې کاشکو استخبارات خپل ډېر قوي کړي، د عامو خلکو نه مرسته وغواړي او هغه اوپراتیوي پیسې چې د دوی سره دي هغه په همدې باندې ولګي، خلکو ته یې ورکړي، خلکو له منځ نه نفر جذب کړي چې دوی ته راپور ورکړي، دوی سره همکاري وکړي، د دوی ملاتړ وکړي. که د خلکو همکاري جذب نه کړي، د خلکو همکاري ځان ته جلب نه کړي، نو امکان نه لري چې دوی امنیت ټینګ کړي. د دې په خاطر باندې زه وایم چې د دولت مسؤلیت هم دی، خو د دې لپاره هغه لارې چارې چې ډېرې اړینې دي هغه باید په کار باندې واچول شي، چې هغه لارې چارې د خلکو ملاتړ دی چې څنګه راجذب کړي. او د دې تر څنګ ما مخکې مو ویلې چې هغه اوپراتیوي پیسې چې د همدې کار لپاره تخصیص ورکړل شوی دی، د هغې نه په همدغې لاره کې تنها په همدغې لاره کې استفاده وکړي تر څو چې دوی وکولی شي چې په کابل کې د دې تروریستي حملو مخه ونیسي. نو زما په عقیده باندې د خلکو همکاري ډېره ضرور ده.
بلې، مخکې تاسو له طالبانو سره د سولې خبرو یادونه هم وکړه، په پام کې ده چې لس ورځې وروسته بیا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. د سولې خبرې ته که راشو، د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان حکومت شاوخوا 5000 زیات د طالبانو بندیان خوشې کړل. په دوی کې ډېر هغه بندیان مو چې په درنو جرمونو باندې تورن شوي او د کلونو کلونو سزاوې ورکړل شوې وې. دغه وضعیت په پام سره څه فکر نه کوي چې د مجازاتو څخه د معافیت کلتور حاکم دی، سترس ترګه څوک نه ویني چې که جرم هم وکړي خو سبا بیرته خوشې کیږي؟ فکر نه کوي چې دی به هم دغو هدفي وژنو ته ډېره لاره پرانستې وي؟
کاملا دا خو یو واضح خبره ده. ګوره، د امریکا متحده ایالاتو دا کار غلط وکړي چې د طالبانو سره یو جانبه یا دوه جانبه د دوی په منځ کې غونډې وکړي او تورې پیسرې وکړي، د افغانستان دولت په مسله کې خبره واچولو او طالبان هم په دې باندې ټینګار کوي چې موږ د امریکا د متحده ایالاتو سره پریکړې کړي دي، نو معنا دا ده چې موږ د افغانستان دولت په رسمیت نه پیژنو یا ورسره خبرې نه کوو او یا په زور باندې مو د شپږ زره یا پنځه زره نفر خوشي کړل. معنا دا ده چې دا د حل لاره نه ده.